وویل د اروپایانو برخلیک د هغوی په خپل لاس کې دی. دی وویل انتظار ده چې د امریکا د ولسمشر د لوړې مراسم ترسره شي، وروسته به له ټرمپ سره په هر سویه همکاري وکړي. فکر کوم چې زموږ اروپایانو برخلیک زموږ په خپل لاس کې دی. زه به له ټولو وویشت غړیو سره اغېزمن کار ته دوام ورکړم. د اقتصاد پیاوړتیا، ګټورې پرېکړې، زموږ هدفونو ته تعهد، د یوویشتمې پېړۍ له چلنجونو سره مقابله چې له تروریزم سره مبارزه ده، او زموږ د پولو ساتنه ده، د کورنۍ امنیت ټینګښت، مطمئن کورنۍ بازار او د روزګار رامنځته کول زموږ په وړاندې پرتې ستونزې دي، او موږ له هغو سره د مقابلې لپاره له ډېرو متمرکزو شیوو کار اخلو. تر دې وړاندې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جرمني کې د مهاجرت پر پالیسۍ انتقاد وکړ، او په ځانګړي ډول یې میرمن میرکل په دې مسأله کې کمزوري وبلله. ټرمپ وویل چې د په باور د کډوالو منل که د هر هیواد وي ناورین دی. ډونالډ ټرمپ چې د جنوري په شلمه یعنی راتلونکې جمعه لوړه کوي، د اروپایي هیوادونو پر ځینو اقتصادي پالیسیو هم انتقاد لري. د جرمني له بیلټ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره شوه، پر موټر جوړونکو شرکتونو انتقاد وکړ. ډونالډ ټرمپ وویل که د BMW او فلوکس واګون په شان شرکتونه وغواړي چې په مکسیکو کې موټر جوړ کړي او هغه له 15% مالیې پرته پر متحدو ایالتونو وپلوري، باید سر له همدا اوسه دا خوب له ذهنه وباسي. یو شمېر اقتصادي کتونکي وایي که ډونالډ ټرمپ او همکاران یې هغه پالیسۍ چې مخکې د هغو په اړه خبرې کړې دي عملي کړي، د آزادې سوداګرۍ کیسه به ختمه او ځینې کمپنۍ به منزوي شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عمان حکومت منلی ده چې د ګوانتنامو زندان لس تنه بندیان دغه هیواد ته انتقال شوي. په هغې اعلامیې کې چې د عمان د شاهي دولت لخوا په دې اړه خپره شوې، دغو بندیانو هویت نه دی ښودل شوی. دا اقدام د امریکا او عمان د حکومتونو ترمنځ د یو تړون له مخې شوی چې هدف یې د ګوانتنامو زندان تړل دي. فریبا ظاهر نور جزئیات لري.
د عمان د بهرنیو چارو وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه لس تنه بندیان په موقتي ډول په دغه هیواد کې ساتل کیږي. عمان ته د دغو لسو تنو له انتقال سره د ګوانتنامو زندان د بندیانو شمیر 48 ته راکم سو. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې 4 نور زندانیان چې په خټه د یمن و د جنوري په 16 نیټه سعودي عربستان ته لېږل دي. د امریکا حکومت داسې مهال د ګوانتنامو د بندیانو شمیر راکموي چې د ولسمشر باراک اوباما د کاري دورې یوازې 2 ورځې پاتې دي. اوباما ژمنه کړې وه چې د خپلې ولسمشرۍ په دورې کې به د ګوانتنامو زندان وتړي. نوموړي د جنوري پر 10 نیټه د ولسمشر په توګه د خپلې وروستۍ وینا پر مهال یو ځل بیا د ګوانتنامو زندان د تړلو په برخه کې د خپلې پریکړې دفاع
وکړه.
دوی وایي ما کار کړی دی څو د تروریزم په وړاندې جګړه پر یوه پیاوړي قانوني اساس ودروم. له همدې کبله مو ځورونه پای ته ورسوله. د ګوانتنامو زندان د تړلو لپاره مو هڅې وکړې او په قوانینو کې اصلاحات مو راوستل څو د خلکو خصوصي حریم او مدني ازادۍ مو خوندي کړې وې. له همدې کبله مې د امریکایي مسلمانانو په وړاندې تبعیض رد کړی دی. هغوی زموږ په څیر وطن پالونکي دي.
That's why I reject discrimination against Muslim Americans who are just as patriotic as we are.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي تمه د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د واک تر لیږد د مخه د ګوانتنامو زندان نور بندیان هم نورو هیوادونو ته انتقال سي.
وخت په افغانستان کې 10:06 شوې. ورځې دوه اونیزو پروګرامونو تاندې څنګه او نیمه نړۍ ته
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا ونې پر دې غږیږو چې په ټولنیزو شبکو کې د جوړو شوو رابطو انجام څه وي.
انجام میداده چې اوس بیرته لار د خپل مور خورور خور د ټول نه بیل شوی اوس
د دوی سره ویره هم موجوده وي چې آیا دغه اړیکې به کوم ځای ته ورسیږي کنه
د دغه لارې آشنایی پیدا کوي او بیا وروسته د دې نه پیسې او سم موافقه تر رسیدګي دا بیا مثبت خبر ده.
فیسبوک، ټویټر، وایبر او نورو ټولنیزو شبکو دا اسانتیا رامنځته کړې چې ډېر لری خلک سره نږدې او ډېر ناشنا سره آشنا کړي. په افغانستان کې چې ټولنیز بندیزونه ډېر دي، هلکان او نجونې هڅه کوي د موبایل او ټولنیزو شبکو له لارې له نورو سره رابطې جوړې کړي. دلته ستونزه په رابطه کې نه، بلکې په دې کې ده چې دوه کسان سره مخامخ نه دي، د یو بل په اړه سم معلومات نه لري او د یو بل احساسات او غوښتنې په ښه ډول نشي درک کولی. دا چې ډېر ځوانان احساساتي او عاطفي چلند کوي، ډېر وخت د مقابل لوري ناسمې خبرې هم ورته سمې برېښي او د وخت په تېرېدو سره هغه ته تمایل پیدا کوي چې بیا د دې اړیکې پرې کول ورته ستونزمنه چاره برېښي. دغه سیاړي کې خپلې ګټې او تاوانونه لري، خو د کابل اوسیدونکو عنایت الله وایي په افغاني ټولنه کې د دې ډول اړیکو له ګټو تاوانونه ډېر وي.
مطلق نه شو ویلی چې دا به یا مثبت اغېز به یې ډېر یا به یې منفي، اما په افغاني جامعه کې چې کله مونږ لیدلی دي منفي اغېز یې ډېر دي، ځکه دلته هغه کوم فهم چې د خلکو سره ده د اړیکو په هغه اندازه باندې نه ده چې دوی باید وپوهېږي. تر ډېری وخته کله چې یو ځوان له یوې ځوانې سره د فیسبوک د لارې نه اړیکې نیسي، دوی د عکسونو تبادله دائم وخت یو له بل سره کوي. په دغسې حالاتو کې که چیرته د دواړو ترمنځ کوم مخالفت رامنځته شي، نو بیا ډیری وخت ځوان د ځوانه ځوروي یا وختار ورته ورکوي. که چیرته له ما سره دغه خواست مې پوره نه کړي، دغه غوښتنه مې پوره نه کړي، زه به ستا دغه کوم تصویرونه چې زما سره دي په اجتماعي رسنیو کې خپره کړم.
د ذبیح الله ایمان په وینا ډېر ځوانان د محرومیتونو له کبله دغه سې رابطو ته پناه وروړي. هغه وایي کله چې هلک یا نجلۍ په خپل چاپېریال کې د خپلې خوښې کس پیدا نه کړي، بیا یې په ټولنیزو شبکو کې لټوي.
که چېرې یا جنکۍ وویني دی ډېر په شوق او په علاقه باندې ورسي، نو تر ډېره بریده پورې موږ ټولنه کې د محرومیت ډېر دی او ډېر خلک محروم دي، نو شبان دی بده اعتبار کو چې نه شاید د سوي او د مال د ژوند راتلون کې شي، یا مثلا شاید نجلۍ وي کنه، یا د محرومیت ډېر بریده محرومیت کټول نه کې.
د کابل اوسیدونکو یاسر وایي لا ټولنیزو شبکو باید سالمه استفاده وشي، ځکه دغه شبکې ډېری خوندي نه دي او که څوک غلطه استفاده ترې وکړي پایله یې خنه ده.
ټولنیز رسنۍ او همدارنګه تلیفون معمولا په ورځنیو چارو کې یو مهم اړتیا ده، اوس هر یو ورته ضرورت لري، خو په ټوله کې باید له دغې نه مثبته ګټه واخیستل شي. خو تر کومې کچې چې زه پوهېږم معمولا په افغانستان کې د سواد او د پوهې کچه ټیټه ده، او له دې نه کوم خلکو چې استفاده کړې خصوصا د ښځې او نارینهو ترمنځ سوء استفادې هم زیاتې شوې دي او دا د یو بل د بدنامیو سبب شي. نو کوشش دی اوسی چې په رسنیو کې شمعی رسنیو کې هغه اړخونه باندې کار وسی چې هغه مثبت وي او داسې نه چې منفی اړخونه زیات وي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي هغه ځوانان چې په ټولنیزو شبکو کې اړیکې جوړوي، ډېر امکان شته چې په ناسمو لارو سر شي.
د رواني اړخه ځوانان دوی په یو داسې یو حالت کې دي چې ډېر مطمئن نه دي چې څه کوي. اکثره ځوانان چې کله دغسې روابط ساتي، د دوی سره ویره هم موجوده وي چې آیا دغه اړیکې به کوم ځای ته ورسیږي کنه. یا مثلا نن سبا ټکنالوژي داسې ده چې هغه مسیجونه چې څوک لیږي هغه کېدای شي ثبت شي، یا مثلا یو بل څوک هغه راواخلي وګوري. نو دوی یو قسم د فشار لاندې وي، د روحي فشار لاندې. دا حتی کېدای شي چې ماشومان یا نوي ځوانان د رواني انحطاط یا ژور خفګان خواته هم بوزي، خصوصا کله چې د اړیکې کمې نتیجې ته رسیږي او یا دا ده چې دوی کومې ستونزې سره بیا مخامخ کیږي. مثلا ځینې وخت کې دوی کله چې مسیجونه یو بل ته لیږي یا پیغامونه لیږي، دوی دومره مخکې ځي چې کېدای شي چې دوی ناروا جنسي اړیکو ته ورسیږي، او حتی ځینې وخت کې د مړینو او د وژنو او د ناموسي قتلونو سبب هم کېدای شي.
یو شمېر ځوانان د ساتیرولو په خاطر نور په ځان راماتوي او رابطې ورسره جوړوي، خو دوی ته دا مهمه نه وي چې دا رابطه کله ختموي، په مقابل لوري به یې څه تیریږي. د ډاکټر رسا په وینا ځوانان دغه کار د لنډمهاله اړتیاوو د پوره کولو په خاطر کوي.
په غربي ټولنه کې تاسو وګورئ د مسیج لیګل د فیسبوک د لارې اړیکې جوړول، حتی ځینې ویبسایټونه دي چې په هغه کې خلک اړیکې جوړوي، دا ډېر عام دي، ځکه د هغې ټولنې نورم همداسې جوړ شوی دی او ډېر زیات غیر معمول خلکو ته نشي ښکاره کېدی. مګر زموږ په ټولنه کې د هلک او د نجلۍ ترمنځ د روابطو جوړول چې د اړیکو جوړول، دا تر اوسه ټولنه کې د یو پېژندل شوي او منل شوي نورم په حیث وجود نه لري. نو په دې خاطر دوی صرف د لنډمهالو اړتیاو د پوره کولو لپاره دا کار کوي اکثره، او هغه ځوانان چې د نورو کاپي کوي، لکه مثلا ځوانان چې کله فلمی ستوري وګوري کوشش کی چې لباس هغه سو واغوندي یا مثلا ځان هغه جوړ کی ویخته هغه جوړ کی همداسې د فلمي ستورو او خپل شاوخوا ملګرو نه هم دوی متاثر کی او د لنډمهاله اړیکو لپاره دغه ټکنالوژي نه کار اخلي.
د کابل اوسیدونکو پلوشه د خپل ورور کیسه راته کوي چې د فیسبوک لارې لایو انجلۍ سره آشنا شو. هغوی د کورنۍ له مشورې او خوښې پرته سره وتښتېدل خو ستونزې یې دوی ته پرېښودې.
زما خپل ورور چې ده یو انجلۍ سره په فیسبوک باندې همدا شبکې چې ده فیسبوک باندې ورسره خبرې کول، بالاخره هغه انجلۍ داسې ورته دغه کو چې مجبور یې وکړو چې هغې سره لاړ شي. زما ورور بیا هغې سره لاړ ایران ته، نو بیا بدلته زمونږ کور کې مونږ ته ډېر مشکلات ډېر جنجال راته پیدا شو. زما پلار بندي شو، بیرته مونږ کابل ته راغلو. نو که چې کابل ته هم راغلو مونږ آرام نه وو د انجینۍ پلار له خاطر، د هغې چې ایران ته لاړو بیرته چې مونږ ورته کال وکړو نو مونږ ورسره خبرې کوو چې بیرته راغلې دلته د هغې واده شوی وو، نو بیا هم دلته ډېر په عذاب وو ځکه چې د هغه انجینۍ پلار چې ده هغه بالکل ښه نه وو، راضي نه وو چې زما ورور سره هغې د هغې انجینۍ ورسره وي د هغې لورې.
کله چې ستا ورور لاړ ایران ته او بیا د انجلۍ پلار پر تاسو عریضه وکړه، فکر مو کاوه چې دا حالت به زر بدل سی ښه به سي، څه خبرې وي؟ هغه وخت
فکر کول چې دا ښه کېږي، انشاءالله به هغه راضي هغه پیدا کېږي، نو بیا هم هغه پیدا نه شو. نو ځکه چې زما پلار یوازې وه، زما ورور چې وه هغه مشه وه، نو زما کور کې مونږ سره څوک نه وه چې د هغې جستجو ته یا لاړ شي چې هغه پیدا کړي چې دا چېرته نه. نو بالاخره چې مونږ ته دا معلومه شو چې ورور مې نشته دلته، هغې مرز د ایران مرز ته تللې ده، نو د هغې پلار چې د انجینۍ پلار چې ده زما پلار بندي کوه، نو مونږ ډېر حیران پاتې شو چې مونږ اوس څه کوو. اوس خو مونږ سره هیڅوک هم نه وو، یوازې پلار مې وو، نو پلار مې بندي شو.
ستاسو ورور دغه مسله له تاسو سره شریکه کړې وه چې زه داسې یو انجلۍ سره رابطه لرم او بیا دا چې هغه ورسره لاړو دا کیسه یې درته کړې وه؟
نه، مونږ بالکل خبر نه وو. نو دا هغه انجینۍ چې وه د هغې مور هم ورته معلومه وه چې دا زما ورور سره کانټاکټ لري، نو ځکه چې څو ځل زما ورور هغې کور ته تللی وه، نو هغې ټول خبرې وه، مونږ نه.
آخر د دغه رابطې انجام څه سو؟
د آخر رابطه همدا وه چې زما ورور چې دلته کابل ته بیرته راغله، نو د هغې خسر چې ده بیا هم خوشحال نه و چې هغې لورې دې سره زما ورور سره ژوند کول، نو دا ډېر زیات کوښښ وکړو چې زما ورور نه د هغې لور جدا شي، نو بیا هم نه شو. نو تر اوسه پورې اوس خو انجام یې دا دی چې اوس بیرته لاړ د خپل مور ورور خور د ټولو نه بیل شوی ده، اوس تللی ده ایران ته.
عنایت الله وایي که څه هم په ټولنیزو شبکو کې جوړې شوې رابطې ډېر وخت له ستونزو سره مخ وي، خو په یوه حالت کې دغه شبکې له ځوانانو سره مرسته کولای شي چې د مقابل لوري په اړه د معلوماتو په راټولولو او پیژندلو کې ترې استفاده وکړي.
مثبت اغیز کېدلی شي. سنتي جامعه ده، د سنتي جامعې د تغییر او تبدیل دپاره صحیح ده، بعضې منفي برخې به لري، اما د تبدیل دپاره ضرورت شته ده. مونږ